آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. دادی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. نن چهارشنبه ده، د 1999 کال د تلې د میاشتې 15مه ده، چې د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 18مه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، او دا رپورټ هم اوریدلی سي چې امنیتي ارګانونه وایي چې د انتخاباتو امنیت ساتلو ته په مکمل ډول چمتو دي. خو اوس په مکړی د دې ساعت خبرونو ته چې نظرانه یوسفزی تاسو اوروي.
د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په تیرو دریو کلونو کې د هغه افغانانو شمیر چې د لوږې سره مخ دي، د 9 میلیونو نه 1.5 میلیونو ته رسیدلی ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام رئیس زلټن ملسیک چې په کابل کې د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې غونډې ته وینا کوله، وویل چې په 2013 کال کې د افغانستان په شان د نړۍ په اکثرو نامنو ملکونو کې د وسلوالو جګړو له وجې د غذایي خوندیتوب او د خوارځواکۍ د مخنیوي پروګرامونه د مشکلاتو سره مخ دي. د لغمان بادپخ کې وسلوالو د برېښنا شرکت هغه لس فني کارکوونکي برمته کړي چې غوښتلې د وسلوالو لخوا لغمان او ننګرهار ته د راغلي برېښنا غوښ شوي مزي وتړي. د لغمان د والي ویان اسدالله دولزي امریکا غږ ته ویل دي چې پرون ماښام یې د بادپخ ولسوالۍ ته د غوښو شوو لینونو د بیرته تړلو پسې فني کارکوونکي لیږلي وو چې لس وڼه ورک شوي دي او ممکن ده چې وسلوالو به برمته کړي وي. هغه وایي برق یو نیمه اونۍ مخکې پرې شوی وه، جګړه وشوه او وسلوالو د لینونو د بیرته تړلو ته غاړه کېښودله، خو اوس یې د دوی کارکوونکي نیولی دي. د پاکستان سره په پوله د ایران لس پوځیان تښتول شوي. د جیش العدل سنی اورپک ډلې د دغه کسانو د تښتولو پړه په غاړه اخیستې. دا ډله وایي دا کار یې د سنیانو سره د ایران د حکومت د بد چلند په غچ اخیستنې کې کړې ده. په تختول شو کسانو کې د ایران د اسلامي انقلاب سپاهي پاسداران ځینې غړي هم شامل دي. هغوی د سه شنبې په ورځ د پاکستان ایران ترمنځ په پوله کې تختول شوي دي. د ایران سپاهي پاسداران په یو اعلامیه کې چې د ایران دولتي ټلویزیون هم خبره کړه، راغلي دي چې دا کسان د سیستان بلوچستان ایالت د میرجاوا په ښار کې تختول شوي دي. د جیش العدل په نامه د یوې سنی ډلې ویان ابراهیم عزیزی ویلی دی چې د دوی جنګیالو د میرجاوا په سرحدي سیمه کې په یوې پوستې برید کړی او ټول مهمات او وسلې هم د ځان سره وړي دي. ایران وایي په سوریه د ډرون وسوه بریدونه کړي دي. دا لومړی ځل دی چې ایران په سرګند په ګاونډي سوریه کې د پوځي عملیاتو پخلی کړی دی. د ایران سپاهي پاسداران وایي چې د سوریه په دننه کې د داعش په مرکزونو د بې پیلټ الوتکو 100 بریدونه کړي دي. د سپاهي پاسداران د ځمکنیو او هوایی عملیاتو مشر امیر علي حاجی زاده د فارس خبری اجانس ته ویلي دي چې په دې بمباریو کې د داعش مرکزونو په سیرک توغندي وشتل شوي دي. دغه ایرانی جنرال ادعا کړی ده چې په بمباریو کې د داعش ټانکونه، موټرونه چې په خبرې د غډلې په ځانمرګي برودونو کې کارول تباه کړي دي. د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ نیټې داعش د ایران په هوس کې برید وکړو چې یو شمېر کسان یې ووژل او زخمیان یې کړل. له دغه برید وروسته د ایران پوځ په سوریه کې په داعش جنګیالو برودونه زیات کړي. د امریکا یو لوړ پوړی پوځي چارواکی د نړۍ مشرانو ته خبرداری ورکوي چې د اسلامي دولت د ډلې ضد پرمختګ ته د کامیابۍ نوم نه ورکوي. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورډ ویلي چې په سوریه او عراق کې د داعش په ضد کې چې کوم پرمختګونه کړي دي هغه د پام وړ دي، خو ویل چې په کار ده د داعش او د القاعدې ضد فشار جاری وساتل شي. ښاغلی ډنفورډ وویل چې په کار ده په منځني ختیځ کې د دغو دواړو ترهګرو ضد اقداماتو ته دوام ورکړل شي. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر دغه خبرې په واشنگټن کې د ترهګرو ډلو په اړه د دفاعي چارواکو په یوې غونډه کې کړي دي. هغه وویل چې په تاریخ کې داسې مثالونه موجود دي چې د یوې ډلې په ضد په فشار کې د کمښت له وجې تاوان رسیدلی دی او ترهګرو ډلو بیا ځانونه فعال کړي دي. امریکایي چارواکي د 1300 میاشتو راهیسې د اسلامي دولت د ډلې په ضد د کامیابیو ادعاګانې کوي. د امریکا د اریزونا په ایالت کې د سنا د انتخاباتو د مناظرې په مهال د جمهوري غوښتونکي ګوند غړي مارتا مکسلی د دیموکرات ګوند په کاندیدی کرسټین سینما د غداري تور لګولی دی. دغه تور په هغې باندې په 2003 کال کې د هغې په یوې راډیو وینا لګول شوی دی چې هغې هغه کس ته چې ویلي غواړي د طالبانو سره یو ځای د امریکې د ځواکونو خلاف وجنګیږي، هغې ورته وویل چې زه هیڅ پروا نه لرم چې ته سوې. د یادونې وړ ده چې د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د افغانستان په اړه زیات بحث نه شوی، خو د ایریزونا په ایالت په دې انتخاباتو کې هغه وخت د طالبانو موضوع وڅېړل شوه چې د ډیموکرات ګوند په کاندید کرسټین سینما باندې د غداری تور ولګېدو. او د ترکیې دولتي ټلویزیون ویلي چې په استنبول کې د سعودي عربستان د کونسل کارکونکي 100 ساعت وروسته د هغې خپل هیواد ته ستون شول چې ترکی چارواکو د عرب خبریال جمال خاشقجي د ورکېدو په اړه د هغه د کور د پلټلو خبر ورکو. دا و خبرونه.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. اوس په مکړې د دې خبرونې لومړی رپورت دی. جګړو، ناامنیو او طبیعي پیښو سلګونه زره افغانان له خپلو اصلي مینو بې ځایه کړي دي. په ختیځ زون کې د امریکا ژغ خبریال ذبیح الله غازی په ننګرهار کې د انتخاباتو لپاره د بې ځایه سوو کورنیو په چمتووالي یو رپورټ برابر کړی دی.
روان میلادی کال ننګرهار کې جګړو تر 1100 کورنۍ کډوالۍ ته اړیستې او د کډوالو ریاست وایي د کډه شوو کورنیو شمیره 13 کلونو کې لا ته 0 پورته ده. په داخلي بې ځایه شوو کورنیو کې ډېر یې د حکومت د مخالفو وسلوالو داعش او طالبانو د جګړو له یېرې خپلې مینې پرېښودې دي. 24 کلن میر جمال دا چین ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د جګړو له یېرې د غازی امان الله خان خارګوټي کې په یوه نیمه جوړ کور کې ژوند کوي. د کورنۍ 15 غړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي، خو وایي ټاکنو کې ګډون نه کوي.
نو په دغه خاطر مونږ نه لګول چې بس زمنګ پښتنه چا ونه کنه موږ به څه په دغه وکړو چې چا له رای ورکو چا چې زمنګ پښتنه څوک نه کنه موږ رای چاله ورکو چې پښتنه څوک نه کنه رای خو هغه چاله څوک ورکې چې د یو غریب مظلوم پښتنه وکړه. موږ سره تر نن ساعت پورې چا پښتنه نه کړی چې چر کډوال شوی چا سره کومک نه کړی.
خو ډیر شمیر نور بیا په ټاکنو کې د ګډون هیله لري، خو وایي ورته نږدې د ټاکنو د نوملیکنې مرکز نو و او لري پسې ورنه راغلل، ځکه نو کیسه همداسې پاتې شوه.
ټیکرو له دغسې وروره تا منډه کړې ده، ورور یا د پولیسوالۍ کې لګولې غږ به وکړو چې یاره دا سبا ستا دا تذکیره نه چلیږي. داسې وروره ما جلبا ته منډې کړې دي او چا ورو ولسوالۍ ته منډه کړې ده او چا یو ځای ته او چا بل ځای ته. خو دې ځای له داسې سړی نه راغلی چې ووایي چې دا ستا تذکیره خو راکړه، که زما کار په اونشي ستا کار خو به سبا پوچي چې یو ځای کې به دا خپله تذکیره چلې که نه چلې.
څومره خلک دلته اوسېږي؟
یاره نو دلته داسې یم چې دغه ټولو ډنګشو ته ګوره او په دې کې هر یوه کې 15 کوره 16 کوره دا په دې هر یوه ډنګشه کې شته.
تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې څومره بې ځایه شوي کډوال د ټاکنو لپاره له نوملیکنې پاتې دي، خو د ډیرو په باور زرګونه دي چې تذکیرې له سټیکره پاتې شوي دي. د ننګرهار د ټاکنو کمیسیون ولایتي مشر وایي دغه ولایت کې 843,000 کسانو نوملیکنه کړې چې 104 نوي مرکزونو کې به خپل وړ نومانته رایې ورکړي. د ټاکنو کمیسیون رئیس داود صدیقزاد وایي تر اوسه هیڅارک او شیرزاد ولسوالیو ته ټاکنیز توکي لیږدولي او دا دوه له لوړ امنیتي تهدید سره مخ ولسوالۍ دي.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات. د انتخاباتو د بهیر ژوندۍ حال د امریکا ژغ آشنا رادیو، تلویزیون او د ټولنیزو رسنیو په پاڼو کې.
د هرات په ولایت کې هم بې ځایه سوي خلک وایي چې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د افغانستان د حکومت ملاتړ دي. دوی وایي چې په انتخاباتو کې ګډون په دې خاطر کوو چې په راتلونکي کې مو د ژوند لومړني ضرورتونه هم پوره سي. نور تفصیل په رپورت کې واوري. د هرات په ولایت کې بې ځایه سوي خلک وایي چې د امنیتي ستونزو له امله خپل سموت نسي تللی تر څو د میزان د میاشتې په 28مه په انتخاباتو کې برخه واخلي او خپلې رایې استعمال کړي. دوی د حکومت څخه غوښتنه کوي تر څو د هرات په ولایت کې د ژوند کولو او د رایې ورکولو زمینه ورته برابره کړي. ابراهیم د بادغیس ولایت بې ځایه سوی دی.
از خاطر جنگ خوشکسلی بفتادم به شهر هرات، هم به خاطر انتخابات همین تپرم بزدیم که همینجا رای بیتیم، بلکه هم حکومت به ما کمک بکنه، میخوایم که صندوقاشو بیا همینجا.
جنگ و نابودی ماجر شدیم به ولایت هرات. از دولت میخوایم برای رای گیری با ما یک زمینه مساعد کنه که ما بتونیم به همینجا رای خور داده بتونیم.
د حقوقي مسایلو کارپوهان وایي په ټولنه کې د هر افغان د حق دی چې په انتخاباتو کې برخه واخلي.
حکومت مکلف هست مطابق با قانون اساسی افغانستان که شرایط را برای هر شهروند برای استفاده از حق مشروعی را فراهم بکنه.
د هرات په ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د بیځایي سو خلکو لپاره هیڅ کومه خاصه برنامه د انتخاباتو په باره کې په نظر کې نه ده نیول سوې. د انتخاباتو د مستقل کمیسون د شمیرو له مخې د هرات په ولایت کې 1550 نر او ښځو په انتخاباتو کې نمونه ثبت کړي.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د انتخاباتو په حق له خبرونه، تبصرې او بحثونه د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون او سوشل میډیا کې لیدل او اوریدل شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشري میشل باچلیت له سعودي عربستان او ترکیه څخه وغوښتل چې د لادرکسوي او احتمالا بېله محاکمې نه د سعودي د مشهور خبریال د وژل کېدو په باره کې هر هغه معلومات چې لري څرګند کړي. کاشوجي د ورستي ځل لپاره دوه هفتې په خوا په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ ته د ننوتلو په وخت کې لیدل سوی و. خبریال لیزه شلاین په دې باره کې له جنیو څخه راپور رالېږلی.
په داسې حال کې چې جمال کاشوجي د اکتوبر په دوهمه نیټه لادرکه شوی و، د دوشنبې ته ورځې پورې چې د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه کېدله، د ترکیې د عدلي طب تحقیق کوونکو ته اجازه نه وه ورکړل شوې چې سعودي قونسلګرۍ ته ننوځي او تحقیق وکړي. باچلی ته نو وایي غواړي هغه ډیپلوماتیک مسؤلیت چې د 1963 کال د وینا کانوینسون ورکړی دی د ټولو سعودي مامورانو لپاره دی ورباندې سترګې پټې شي. د کمیشنرې ناتاق روپرټ کولویل امریکا غږ ته وویل باچلی ته نو غواړي د دې ډاډ دې ورکړی شي چې د عدلي طب تحقیقات دې په بشپړ آزادۍ سره پر مخ ولاړ شي. کول ویل خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
We hope the lifting of immunity is absolute so they can investigate everything they wish to and everything they feel they need to, both in the consulate, in the consul general's premises, in the vehicles that were shown on the CCTV footage and so on. So basically the investigators need to be able to investigate everything they wish to.
منګه هله لرو باید په مطلقه توګه مسؤلیت واخیستل شي، ځکه نو دوی چې هر څه وغواړي د هغې په باره کې تحقیقات کولی شي او د هر شي احساس چې وکړي ضرور دی هغه که په قونسلګرۍ کې وي یا د قونسل جنرال په انګړ کې. هغه موټرې چې په تلویزیون کې ښودل شوي دي او داسې نورو په باره کې دي تحقیقات وشي، ځکه نو په اساسي توګه تحقیق کوونکو ته پکار ده چې د هر شي په باره کې چې دوی غواړي تحقیق وکړي باید وکړي. کول ویل وایي څرګند شواهد شته دی چې کاشوجي قونسلګرۍ ته ننوتی دی او بیرته ورننه دی راوتلی، ځکه نو دی وایي څه چې دغه خبریال ته پیښ شوي دي د هغې مسؤلیت د سعودي د چارواکو په غاړه دی. په سعودي عربستان باندې بین المللي فشار زیات شوی دی چې ځوابونه ووایي. ډېر شرکتونه د پانګې اچونې له مهم کانفرانس نه وتلي دي چې ټاکل شوې وه بل هفته په سعودي عربستان کې وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایکل پمپو پرون د سه شنبې په ورځ په ریاض کې وو چې د دغې ستونزې په باره کې د سعودي د پاچا سلمان او ولیعهد محمد بن سلمان سره خبرې وکړي. د امریکایي مطبوعاتو رپورټونه وایي سعودي عربستان د منلو خواته ورنږدې شوی دی. کاشوجي قونسلګرۍ ته ننوتلو نه وروسته ووژل شو او د هغه د وژلو ملامتي په تحقیقاتو باندې چې غلط شلو اچول شوې ده. کاشوجي د واشنگتن په ورځپاڼه کې د ولیعهد محمد بن سلمان په خلاف مضمونونه لیکل شوي وه او په امریکا کې د تبعید ژوند یې تېروه. سعودي عربستان نه پخوا د کاشوجي له وژل کېدو نه انکار کړی و او وایي هغه په خپله خوښه قونسلګرۍ پریښې وه.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د انتخاباتو په اړه ځانګړې خبرونې، ارزونې او شننې
د امریکا غاک آشنا رادیو، تلویزیون او ټولنیزو رسنیو لالار هر وخت هر ورس او ریدل او لیدل مهیره.
پرون د فلسطینیانو د باندنیو چارو وزیر ریاض المالکی د استرالیا د صدر اعظم هغه اعلامیه غندلې چې غواړي بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژني. د امریکا ژغ خبریال مایکل برون په دې باره کې رپورټ لري.
د فلسطینیانو د باندنیو چارو وزیر ښاغلی المالکی د دې خبرداری ورکړی چې د استرالیا دغه عمل به د اندونیزیا په شمول د اسلامي ملکونو سره د هغه ملک تجارتي اړیکو ته خطر پېښ کړي. هغه وایي
By doing so, Australia is violating international law.
د استرالیا د عمل د نړیوالو اصولو او هم د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړو نه په خاص ډول د 1980 کال د سلور واته نمبر پریکړې نه سرغړونه ده. هغه دا هم ویلي دي ک استرالیا دغه کار وکړي نو دا به د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د پریکړو بې احترامي وي. د استرالیا د صدر اعظم سکاټ موریسن د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیژندلو په باب دغه فیصله چې غواړي خپل سفارت بیت المقدس ته انتقال کړي د تیر کال د دسمبر په میاشت کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغې جنجالي فیصلې په شان ده چې د امریکا د لسیزو ډیپلوماسۍ ته تاوان ورساوه. د اندونیزیا یو لوړ رتبه ډیپلومات ریتینو مارسودی دا خبره یو ځل بیا تکرار کړې ده چې اندونیزیا هلته په منځني ختیځ کې د دوه ملکونو د طرحې طرفداري کوي او استرالیا ته خبرداري ورکړي چې ممکن د هغه ملک د صدر اعظم دغه عمل به د اندونیزیا او د استرالیا ترمنځ روابطو تاوان ورسوي. په 13 دسمبر کې کله چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ فیصله وکړه چې بیت المقدس به د اسرائیلو د پایتخت په توګه وپیژني نو په اندونیزیا کې په لسګونو زرو خلکو د هغې په ضد په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د اردن او سوریې ترمنځ د النسب د سرحد تر درو کالو تړلو وروسته د دوشنبه په ورځ پرانیستل سو. مخکې له دې څخه چې په 2015 کال کې د اردن او سوریې ترمنځ سرحد وتړل سي هر ورځ به څه باندې 10,000 لاریو تګ راتګ کاوه. څارونکو په دواړو خواوو کې هیله څرګنده کړې چې د دغه سرحد په بیا پرانیستلو سره به د دواړو هیوادونو په اقتصاد کې شوالی راسي. خبریال ایډوارډ ریانن په دې باره کې له قاهرې څخه رپورټ رالېږلی.
د النسب سرحد په 2015 کال کې د جنگ په علت وتړل شو. لاخینه را په دې خوا د لومړي ځل لپاره له سوریې نه اردن ته د لاریو اوختل پیل شول. د سوریې حکومتي قواوو د اګست په میاشت کې دغه سرحد بیا ونیو مګر د طرزالعمل په باره کې اوږدو بحثونو د دوشنبې تر ورځې پورې د دغه سرحد رسمي پرانستل وځنډول. د اقتصادي چارو څارونکو وویل په 2011 کال کې په سوریه کې د جنگ د پیل کېدو نه د مخه په کال کې تقریبا 600 میلیونه ډالر د دغه سرحد له لارې ښکته پورته کېدل. دا اټکل له مخې څه باندې 1,000 لارې په ورځ کې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ تللي راتللي. د سوریې د صادر کوونکو اتحادیې مشر محمد السوا د سرحد د رسمي پرانستلو په وخت کې خبریالانو ته وویل دا د سوریې د اقتصاد لپاره ډیر مهم دی.
هلا في سيارات حمضيات هلا عم تدخل هلا اجتنا اللاذقيه وعم تدخل هلا بالحدود بنصيب ساعه بتكون دخلت على الاردن ونحن طبعا من اهم صادراتنا القطاع الزراعي ان كان
د سرګندک لا په ولا ریکي چې له لا تاکیانا راولل شوی ستروسونه پکې بار دی اردن ته ننوځي او وایي په قطیو کې د بندې میوې او سابو په ګډون تازه میوه د سوریې د صادراتو یو مهمو اقلامونه ده. دا ټینګار کوي د خلیج ملکونه اردن او عراق په سوریې متکی دي او سوریه په دوی باندې. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم په دمشق کې د النسب سرحد د بیا پرانستلو په وخت کې وویل د سوریې او اردن د خلکو لپاره یو مهم پرمختګ دی. ولید المعلم خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
ان الارهابيين كانوا يسيطرون ويغلقون هذه المعابر والدول الداعمه لهم كانت تقف بصلابه ضد فتح هذه المعابر لان
ترورستانو د سوري سرحد کنټرولاو او هغه هوادونو چې دغه ډلو ملاتړ کوي غوښتل دغه سرحد همداسې تړلې وي د ټینګار وک دا د سوري او اردن د دواړو خلکو په ګټه ده بیل سیاسي ملحوظاتو یا د تیر وخت اختلاف په نظر کې نیولو سره دغه سرحد بیرته پرانستل شي په بیروت کې د امریکا د پوهنتون د سیاسي علومو پروفیسر هلال خشن امریکا غږ ته وویل د سوري د ودانولو په لار کې د دغه سرحد بیا پرانستل یو مهم سیاسي پرمختګ دی هلال خشن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
I compare the reopening of the border crossing to President Sadat's of Egypt decision to reopen the Suez Canal in 1975. The reopening of the Suez Canal ended the
زبه د سوری او اردن ترمن د سرحد به پرانستل د مصر د فقید جمهور رئیس سعادت د پریکړه سره مقایسه کړم چې په 1995 کال کې د سوئیس کانال بیرته پرانسته د سوئیس کانال بیا پرانستل جنگی حالات پای ته ورسول او اسرائیل او مصر د سولې د کولو په لار ورڅخه کړل او د سوری او اردن ترمن د دغه سرحد بیا پرانستل به زروي یا ورسته په سوریا کې د جنگ پای ته رسولو او په خلاینې لار اخوونه به وکړي عربي مطبوعاتو هم رپورت ورکړی دی د ملګرو ملتونو سوله ساتونکو د اسرائیلو او سوری ترمن د قونیترا سرحد په رسمي توګه کنټرولوي په البو کالم کې د عراق سره د سوری سرحد د کوردی قواو په لاس کې دی امریکای ملاتړ کوي او له دې ویرې تړل شوی دی چې ایران له دې لارې نه سیمې ته وسلې په قاچاق تیروي
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصک او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ
تر نوریدونکو په تیر کال کې د امریکا د بودیجې کسر 109 میلیارډ ډالرو ته رسیدلی دی په دې باره کې د امریکا غږ د خبریال مایکل براون د رپورت خلاصه واوري
په امریکا کې په دغه مالی کال کې چې د سپتمبر د میاشتې په 13 پای ته ورسید په مصارفو کې زیاتوالی راغلی مګر عایدات تقریبا په خپل حال پاتې شوي د امریکا د خزانه وزارت وایي چې په تیر مالی کال کې د بودیجې کسر په دې لږ زیات شوی چې د کمپنیو په مالیاتو کې تقریبا 6 میلیارډ ډالر وروسته له هغې کمی راغی چې کانګرس د تجارت او د اشخاصو د مالیې د کموالي لایحه تایید کړه د دغه لایحې سره جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم خپل ملاتړ څرګند کړی و د 2012 کال نه را په دې خوا د امریکا د بودیجې کسر دومره زیات شوی نه و او په دغه کسر کې د تیر کال په نسبت 143 میلیارډ ډالر زیاتوالی راغلی دی د امریکا د حکومتي بودیجې د چارو د دفتر رئیس میکوانی وایي په بودیجې کې دغه کسر د امریکا کانګرس ته یو خبرداری دی چې بې ضرورت او بې مسؤلیته د مصارفو نتیجه به همدا شان وي هغه دا هم ویلي دي چې په امریکا کې اقتصادي وضع د ښه والي له کبله به په دولتي عایداتو کې زیاتوالی راشي او دا به په اوږدې مودې کې د مالی ثبات لپاره یو ښه اقدام وي
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د انتخاباتو د بهیر ژوندۍ حال د امریکا ژغ آشنا رادیو تلویزیون او د ټولنیزو رسنیو په پاڼو کې تر نوریدونکو تر خوراک نړیواله ورځ سش کال شعار دا و چې په نړۍ کې تر 2013 کال پورې لوږه ختمه شي د افغانستان په شمول د ګڼو هیوادونو خلک له جدي لوږې سره مخامخ دي په دې باره کې نور تفصیل په رپورت کې واوري
په نړۍ کې په هر ولسو کسانو کې اوتن له لوږې ځورېږي بې وزلي یوازینی علت نه دی
موږ په زیاتېدونکې توګه لوږه په هغو کسانو کې وینو چې د بحران او طبیعي حوادثو له وجې بې ځایه شوي
د بشری مرستو ادارې د معلوماتي ټکنالوژي په خاص ډول له مصنوعي ذکاوت څخه په استفادې کوشش کوي چې په نړۍ کې د خوړو له کمښت سره مبارزه وکړي.
مصنوعي ذکاوت موږ ته د دې توان راکوي چې انساني ظرفیت سمبال کړو. موږ د انسانانو او یا نورو شیانو د بدلولو په حق لا نه غږیږو. موږ په دې اړه خبرې کوو چې د انساني ظرفیت په مقایسه ډیر څه وکړو او سمې سرته ورسو.
مصنوعي ذکاوت معلومات ارزوي او له بزګرانو سره د هغو هیوادونو او موقعیتونو په موندلو کې مرسته کوي چې بحرانونو او طبیعي پیښو ځپلې دي.
کله چې تاسو له مصنوعي ذکاوت، سنسورونو او نورو ټکنالوژیو مشترکه ګټه اخلئ، نو په دغه وخت کې تاسو په کروندو، تولید او د حاصلاتو په زیاتېدو کې جادو وینئ.
خو آیا ټول خلک په خاص ډول بزګرانو ټکنالوژۍ ته لاسرسی لري؟
15 میلیونه خلک وږي دي. او څه تاسو ته وایم چې لا تاسو پنځلس میلیونو څخه 144 میلیونه یې زیرکو ټلیفونونو ته لاسرسی نه لري.
د ټکنالوژي موجوده وي نور ستونزې شته چې روانې هڅې تکنه کوي. د بشري مرستو ادارې له متشبثینو څخه غواړي چې د خپلو هیوادونو سربیره په نورو سیمو کې هم د لوږې سره د مبارزې په خاطر له ټکنالوژۍ څخه کار واخلي.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات
پوشش لحظه به لحظه انتخابات
در امریکا رخ آشنا رادیو، تلویزیون
و صفحات اجتماعی صدای امریکا.
او دا هم د دیخ پروانی یو مرکه. د افغانستان د رزمی لوبو اتل چې دوی ورځې د مخه په کابل کې د ناپیژند وسلوالو په برید کې زخمی سوی وو، وایي چې پر شک یا ادعا نه لري او هغه وایي دا د افغانانو د دشمنانو کار دی چې د ده بریاوې نسي زغملی. هوتک چې اوس مهال تر درملنې لاندې دی، وایي چې د ورزشکارانو خوندیتوب ته باید جدي پاملرنه وسي. هغه وایي چې بیا به پاڅېږي او راتلونکو سیالیو ته به تیاری نیسي. په کابل کې زموږ همکار له احمد ولی هوتک څخه پر هغه د برید په اړه پوښتنې کړې.
زه مسکو ته په 9 اکتوبر روانوم، هلته مسابقه وه. نو کله چې د کور خوا روانوم، نو ډېر یو نامرده او ناځوانو خلکو، د افغانستان دښمنان، د افغانستان د ملي ګټو دښمنان، دوی له خپل برید لاندې ونیولم. چې دوی کوشش او هڅه دا وه چې مال ځان سره یوسي، خو خوشبختانه ما دې ته اجازه ونه کړه. ما سر ځان سره بوځ او مقامات نه وکړه. اندازمه مقامات ته دې باعث وګرځېده چې زه ټپي شوم او دوی په تیښته بریالي شول.
هوتک چې دا مهال د کابل په یوه روغتون کې تر درملنې لاندې دی، وایي چې پر چا شک او ادعا نه لري، خو وایي چې له روسي سیال سره سیالي د ده او افغانستان لپاره ډېره مهمه وه. هوتک وایي چې تر رغېدو وروسته به راتلونکو سیالیو ته تیاری نیسي.
دام هیواد دغه کړاونو سره زه ژوند تیروم، په دې هیواد کې وفات کیږم او د هیواد ملي ګټو ته به زه ژمن اوسم. مننه کوم له ولسمشر نه چې مینې راکړې ده او هڅولی یم. دا متفاوتونه، موږ زه هغه ځوانه یم چې مایوسه سم، زه هغه ځوانه یم چې ګیله وکم، خو خدای دې هر څه جوړ کړي.
هوتک چې د 15 میاشتو لپاره یې په امریکا کې تمرینات کول، تازه کابل ته راستون سوی و. هغه وایي چې پر هغه تر برید وروسته خلکو ډېره مینه ورکړې.
د افغانستان لپاره د ورزشکارانو لاسته راوړنه ډېر یو مهم شی ده. همدا ورزشکاران چې افغانستان دنیا ته ښه معرفي کوي، باید زما په شمول د ټولو ورزشکارانو، هغه ورزشکاران چې په ښه ساتنه باندې سیالي کوي، د هغوی امنیت ته لا هم توجه وسي.
پر احمد ولی هوتک برید داغه د مینوالو او ډیری افغانانو خبرګونونه راپارولي او پر ټولنیزو رسنیو داغه د برید کوونکو د نیولو غوښتنه کړې. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دې اړه څېړنې پیل کړې.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات. د انتخاباتو په هکله خبرونه، تبصرې او بحثونه د امریکا غږ آشنا رادیو تلویزیون او سوشل میډیا کې لیدې او اوریدې شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.